السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یاهود 14 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. تمه ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به بیا د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وبخښئ له سوریې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ ټیم جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي او د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنران نن په ارګ کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر غنی د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو نوي ټاکل شوي کمشنران پرون تایید کړل. د ولسمشر په فرمان کې چې پرون ارګ خپور کړ، راغلی دی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو غړو یا کمیشنرانو په توګه غوره شول. د فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواره، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب رحمان ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارلنشا د رئیسانو په توګه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړ شوی و، د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې 13 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه یو دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیف ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له آیرلند سره د 15 یو ورځنۍ لوبه په دوو لومړیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به پر سبانۍ لوبې سربیره را روانه جمعه او یک شنبه څلرمه او 15مه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د تیریزا می دفتر پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې نوموړی لخپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. پاکستان او هند تیرونی د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر ځینو سیمو هوایي حمله وکړې. د حمله وروسته له هغه وشوې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 40 زیات هندي ملیشا سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډیره تروریستي ډلې جیش محمد ومنه. د برتانیا صدر اعظم له هند سره د کړکیچ د کمولو په برخه کې د عمران خان کار ستایلی. عمران خان هغه هندای پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حملې وروسته نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره یو ګډ ټیم جوړ کړي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراختیا مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریه کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې دا حضور یې هم د بشار اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاحکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنیږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جرالد نادلر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا د دې سرغړونو په باب څېړنې کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له 60 کسانو په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپینوړې او د امریکا د عدلي وزارت د دې سرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو را سره اوسئ. راپورونه کې وابهوري چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به ډیر ژر وګماري. د سولې عالی شورا پرون د دې جرګې د ځنډېدو خبر ورکړ.
د سی جاب کړي چې د لوی جرګه د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیول سره دا مسله وځنډېدله.
یو څېړنه ښایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبله کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به ګډ کار کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونه لومړی موضوع ته د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل کمیسیون به ډیر ژر تعین او د جرګې د ترسره کولو نیټه به اعلان شي. د خبره د ولسمشر ویان هارون چخانسوري پرون وروسته له ازادي رادیو ته وکړه چې د سولې عالی شورا یو غړي محمد امین وقات تایید کړ چې مشورتي لوی جرګه وزنډېده. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په خبره د خبره د حمل میاشتې ته پاتې شوه. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسیون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
وخت کې فرمان سره د ویزا امضا شوه
کله چې فرمان پر اتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي د لوی جرګې د برگزاري کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي بیا هغه د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلای شي د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي هارون چخانسوري زیاته کړه د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لمړني کارونه پیل کړي د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي د سولې عالی شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد امین وقاد به ازادي رډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت پښپګوشتمه وي ځندېدلې
قطر کې خبرې شروع دي دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت تخونه جوړیږي دا هم یو مسروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي هغه هم د شی جواب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي زمونږ د حالات په نظر کې نیول سره دا مسله وزن
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1990 مریز کال حمل میاشت کې وشي افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې تر سره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي کته هم خغلی خلیلزاد تازه سندي ویلي خو 13 د فبروري په 20مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې خبري ورو خو په ټیکاو مختزي هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې لپرمختګونو یادونه کړې و وسلوال طالبانو پرونی یک شنبه نا وخت اعلان خبر کړ او ویل د قطر رواني خبري قدم په قدم رواني دي د طالبانو د بیان لمخي خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي دوی ویلي ل امریکای پلاوي سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبري د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي
پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ډیر ژر تعین شي او د دې جرګې د ترسره کولو یعنی د سولې د مشورتي جرګې د ترسره کولو نیټه به بیا وروسته هم د کمیسیون اعلانوي په همدې حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د لوی چې پروانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره وروسته ملکی تلفات هم په افغانستان کې رقم شوې دي د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل پرون ازادۍ رادیو ته ویل د دوی معلومات ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 70 نور ټپیان شوي دي په داسې حال کې چې دا شمېرې له دې مخکې تر دې زیاتې وي په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ
په داس حال کې چې په قطر کې د سولې خبري روان دي په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې درې برابر کموالی راغلی د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکی وګړي وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي وو
فبروري کې مرګ ژوب لکمه و یو لوی لټ یې د سولې د خبرو بهیر وو چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږی کی په مرګ ژوب باندې هم تاثیر کړي او لوی ځانمرګ بریدونه و نشول نه کمرغه دغه سي جګړې و نشوي چې حالت کې ملکی خلکو ته صدا رسیدلې وي
نو موري وای د دوی د معلوماتو لمخې چې په 2013 میلادي کال کې په هر میاشت کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه له 500 تر 800 پورې رسیدله د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 4000 سلطنه نور ټپیان شوي وو د دغه ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې لخیلو غاړو غاړي چې د سولې د خبرو تر بریالي تو پورې دي د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دی وسی چې په هیواد کې د ملکی وګړو تلفات راکم شي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون ویان بلال صدیقی د ملکی وګړو د مرجوب لکموالي یو خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکی نفر هم په افغانستان قرباني کیږي د جګړې له کبله دا موږ ته د اندېښنې وړ ده موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کی او ملکی کسان او هغه کسان چې په جګړه کې نه دي دوی په نخو نکلی او دوی قربانی ونیسی.
انتحاری حمله چودنې او هوایی بریدونه او د اوسیدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د ملکی وګړو مرګ ژوبله تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو مخکتنه کوو چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډله ییزې حملې ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه، خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دېره دي. ورځپاڼې لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دیره دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بتلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکي د افغان پاوز د روزنې مرکز څخه ویستل او وی شغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړه بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتي مؤسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منلوي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامداره سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستان وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو خاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتې چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د خوست ولایت د موساخېلو ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د لارو په خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخېلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره یې وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل اوروي.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکي وایي چې په یاده سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبې ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. د موساخیل ولسوالی د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکو حزب الله عبد ویل چې
د زیاتې واورې له امله د موساخیل ولسوالی خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي، او د دولت څخه هم غوښتنه همدغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي، او غواړو چې د دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې دې همکاري وکړي.
گابر لیار چې دو ولات ډیر غټ کې دی، غټ مخلوق پروت او د مغال یار باندې چې هر څوک مرزون یا غولات باندې کوي، موږ د غښتنه دو دولت چې مقصد تو چې موږ هم کړو او په ورو د سرک هم تجربه سره وکړو، د لیار هم تجربه سره وکړو، نور ورو د مرزون په خاطر دار څه
بلورته. د خوست چارواکي وایي چې د یکشنبې ورځې تر مازدیګره د موساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکټور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شوه نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله، د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دي وي که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګل و موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي، چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
له خوست نه راپور مو اورېدم. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغو راستنېدونکو کډوالو ته ځمکې ویشل کېږي چې مستحق وي او سرپناه ته اړتیا ولري. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل هغه کمیټې چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره جوړې شوې کاري لایحې وروستۍ شوې او د ولسمشر لخوا توشیح کېدو ته چمتو دي. په دې اړه جزئیات وصل وصال اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د 305 غنا فرمان له مخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د یاد فرمان له مخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروسته شوي دي. دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاری لایحې وروسته شوې دي او د کډوالو د چارو پاړه په راتلونکي ناسته کې چې د ولسمشر په مشرۍ ترسره کیږي ورته به وړاندې شي، چې د ولسمشر لخوا له توشیح وروسته به د 305 غړو فرمان له مخې د کمیټو کار او د ځمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د ځمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 104 غنا فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشی شوی او په 305 غنا فرمان وخته ده. خغله بهیروی د 305 غنا فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحق خلکو ځمکه په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت دا شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شو زمکي ویشل دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به خدمت نه دی ویشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسون وایي چې د زمکو د ویشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټې باید هڅه وکړي چې د زمکو د ویش په برخه کې د مستحق خلکو د معلومولو لپاره د مسولینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون یو غړی میربت خان منګل په ډېره ازادي راډیو ته وویل
په دې کې باید شفافیت موجود وي. په دې کې اول دا کمیټې مجبور مکلف دي چې نظرخواهي وکړي د منطقې په سطحه، او هغه بیا د تایید شوي د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه، او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود، هغه هم باید دغه خلک تثبیت شي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت په خپله مرکی او څوک چې مشخص کړي د کمیټو له طرفه هغه
د پداسې حال کې چې له بهرنۍ او هیوادونو زیاتره راستنه شوی کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د حکومت لخوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه به یو ګډ کاري ټیم جوړوي څو دا کار یې سنبال کړي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراخېدو سره کلک مخالفت کوي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنیو عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلي نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل
והנשיא פוטין ואני הסכמנו גם על יעד משותף.
جمهور رئیس پوتین او زه په یو غټ هدف موافقه ته ورسیدو. له سوریه د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې لپاره دغه هیواد ته ورغلي، موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته رسیدو لپاره یو غټ کاري ټیم جوړ کړو. روسیا او ایران دواړه د سوریه په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماټیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوي کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو او هوایي بریدونه کړي چې وایي د ایران پوځي ملیشې او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلي. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوخه ده. سپینې ماڼۍ تیره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک پوز د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یو امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
قدر منوریدونکو د ژوند رنگونه په څو شبو کې وړاندې کیږي، خو لاغه مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. تکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمشنران چې پرون د ولسمشر لخوا تایید شول نن په ار کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په هند کې په دیرادون ښار کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د برتانیا